وخت پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې یو ستاخ خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصیرې لرو. د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار العالم مومن به تاسو ته وړاندې کوي.
مهم خبرونو لنډیز. عوامي نشل ګوند خاشغر گوادر کوډور لارې د ممکنه بدلون پړانن په کوټه کې ټول ګوندې ځغونډه را بللې ده. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خالصي مخې د فرقه ایز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدی ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده. او زه خبرونو تفصیل. عوامي نشل ګوند د خاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون پړن په کوټه کې ټول ګوندې ځغونډه را بللې ده چې پکې به د خبر پښتونخوا، بلوچستان، ملت پال او سیاسي ګوندونه ګډون کوي. د مشالډو خبريال وایي چې د یاد ګوند مشر اسپندر ولی خان او دغه ګوند یو شمېر نور لوړپوړي سیاستوال پرون د جمعې په ورځ کوټه ته رارسېدلې دي. د غونډې یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي او ملي ګوند د مرکزي مشر رضا محمد رضا بیګا له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزي حکومت غواړي چې د خاشغر گوادر کوریډور لار دې له پښتون نو سیمو ته راکړل شي.
دا د ټول ګوندولسونو ګوندونو سینمندګي کوي. دا په یو ځای په یو خل دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کوریډور دا لار دا هیوی دا پر دغه لار راځي چې دا له اسلام آباد پر ژوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ شي. بس
یا د بیچر شروع پر ورځ د وزیر اعظم مشرف او مشرۍ د خاشغر گوادر اقتصادي رادارې په اړه شوې ټول ګوندې غونډه کې پارلمان غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی. خو ملت پال او سیاسي ګوندونو دغه نه منو، دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د خاشغر گوادر کوریډور پخوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ایز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشالډو ته ویل چې په کراچۍ کې پر شګانو له شوې بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد حکومت څرګند تګلاره نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکۍ دي. نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ایز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبه په ورځ شوی برید په پاکستان کې د فرقه ایز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې په کې 3 کسان وژل شوي وو. د برید په اړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د وټ په ذریعه آزاد بلدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسي کونسل د جوړولو ویل شوي. په دې موخه د عوامي نشل ګوند یو مشر منظور علي افریدي وویل چې قبایلي ولسته دي بنیادی بشری حقوقونه ورکړل شي.
دلته عدالت نشته، دلته انصاف نشته، دلته ماما داس یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد د پولیټیکل ایجنټ دی. اربونه او کروڑونه روپو لوب روانه په فاټا کې د افسرانو. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه په کار چې موږ لمرا کې
یاد به چې پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړول په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی. دغه کمیشن خپل سفارشات گورنر ته وړاندې کړي دي. د جمعیت الاسلام پر سیاستوال مولانا عبدالواسع د پشین په رود مرازی سیمه کې د سړک غاړې به می برید شوی، خو نوموړی پکې خوندي پاتې شوی. مولانا واسع نن سهار مشرانو ته وویل چې د پرون په یو مدرسه کې د دستربندۍ تر یوې جلسې وروسته کوټې ته روان وو چې له همدې مدرسې څخه په لږ فاصله باندې پرې د سړک غاړې به می برید شو. واسع زیاتوي موټر یې د مرمۍ ضد و نو ځکه دی ملګري یې بچ پاتې شوي. جمعیت الاسلام فیډل هم نن په کوټه کې د برید پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. تحصیل مشال خبرونه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدی ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي او 10 جوبل دي. که څه هم ښاغلي وزیري د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکټرانو مشال ته ویل چې پرون دغه روغتون د امنیتي ځواکونو اووه مړي او درې جوبل تنان ورول شوي دي. د امریکا په باسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوهر سرنایب ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت د قضیا پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او مرخیت په سزاګانو کې کومه یو ورکړي. بالاخره تر اوږدې بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د تدې د مرګ سزا ورکړل شي. 21 کلن سرنایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د باسټن ښار په بمی چاودنو کې 3 تنه وژل شوي او 268 نور ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا رسول هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پرون پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وزړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز ته چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډی پی خبرې جان ستویلی دي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. د رمادي ښاروال وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 10 پولیس افسران وژل شوي دي. د امریکا د امنیت وزارت ویان جی پرات کی پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرون کې ویل چې پر دغه ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په کاشګر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. یو عام کس د دې غونډې په اړه وایي
په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر کوټه باندې لاړ شي نو د فعال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د فرقه ایز تشدد مخه نه نیول کېده د پاکستاني حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انټیلیجنس کی بھی فیلیئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسي مشران وایي دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې د نور پاکستان غوندي بلدیاتي ټاکنې غواړي.
نن هم زه د بنیادي انساني حقوقو نه محروم یم. دلته به ما داسې یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی هغه په کار چې موږ لمرا کی.
د دې څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام د بختر ستوري هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس بل ورسو کوټه ته. نن هلته د عوامي نېشنل ګوند په بلنه ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو تازه حال لاوریدونکو سره شریکوئ.
مننه بوریوال. د ځایي هوټل دی د کوټې په همدې کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا نننۍ چې کومه ټول ګوندیزه کانفرنس کیږي د همدې د تالار څخه تاسو سره یم. او تر اوسه پورې که هم دوی 10 بجې د پاکستان په وخت باندې د غونډې د پیلېدو وخت ټاکلی و، خو تر اوسه پورې څوک مېلمانه لا هم راغلي نه دي. یوازې د عوامي نېشنل ګوند د پښتون حسب او همدغسې درېدو نورو سازمانو چې کوم کارکنان دي، غړي دي، سیاستوال دي، هغه راغلي دي د دې تالار ته. او تر اوسه پورې مېلمانه څوک راغلي نه دي. داسې ښکاري چې 11 او 12 بجې د پاکستان په وخت باندې به نننۍ دا غونډه پیلېږي. په دې کې لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل، د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستان ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په نننۍ ټولګوندیز کنفرانس کې ګډون وکړي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې څوک څوک له بهاره معنا له کوټې له بهاره څوک څوک راغلي دي. یوازې د پیپلز ګوند لخوا د پیپلز ګوند د صوبایي ترجمان لخوا ویان لخوا رسنیو ته ویل شوي دي چې دوی د ګوند یو مشر سیاستوال او په کامیاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای چې دا هغه مشرۍ کې به یو وکسیز پلاوی د فرض ګوند لخوا په نننۍ ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي او همدغه سي بیل بیل نور سیاسي ګوندونه چې دوی ورته دعوت ورکړي دي هغه هم په دې ګډون کوي خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د سیاسي ګوندونو کوم مشران ځای د کوټې مشران یا هم د هغوی مرکزي مشران په دې ګډون کوي دا به وروسته څرګندېږي چې یوولس بجې یا هم یوولس بجې دا ګونډه فایل شي یا به څرګندېږي
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر و له کوټې اوس به هم د دې ټولګندیزي غونډې په اړه د عامو خلکو نظرونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو بل خبریال نیاز مساخیل ورسره غږیدلی دی
زما نوم سید محمد ایوب دغه زه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول شي چې زموږ علاقه پسمانده ده نو باید دا په دا باندې زموږ مشران په دې خبره توجه ورکړي چې موږ څونه پسمانده یو او دوی نور موږ پسماندګۍ ته استي موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو د کراچي څخه کاروبار کوو زموږ علاقې له څوک نه راځي د موږ څه شی وایي موږ مجبور دي له اردو نو باید دا شی دی په هیڅ صورت واخوا ته ورنه کړي
ما نوم سیف لا دی زه د ضلع موساخیل اوسېدونکی یم نو موږ خو خپل دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډي حیثیت لري په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې د رسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي لیکن د حکومت دوغلی پالیسي ده نو دا سم وضاحت نشته وضاحت فلال مشکوک دی نه دا خاص وضاحت نشته دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فائدہ هم نست نو لپال پارټي سره سره موږ غذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نم نه باندې وسی او حکومت موږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسی
جلیل احمد مساخر یار زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فائدہ مند دی لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس ایو لینک روډ براکی یو کشنای روډ براکی بانا به اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نور چې کوم پرس پارټی نه دي چې هغه یک جان سي هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکی هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکی او د قوم ته یو باور نه کوي
زما نوم سید عبدالمتین دا ټول سیاسي ګمونه دي سر دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چنن کیږي په سر نه وټل دا د خپل مفاد لپاره کیږي دی کواکی دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي خو دې نه کوي دا د عوام لپاره دی دا د خپل چې دا موږ باغ دوړ کوو د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو دا روډ چې دی دا مایدی سوي دی د نن سره لس کاله مخکې دا مایدی سوي دی چې دا به د پنجاب د پاره یي پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست په کوټه کې د ربل سوي ټول ګوندیزي غونډې په اړه مو اوریدل چې د کاشغر ګوادر ترمنز پر تجارتي لار به بحث کوي اوس پښتنه دا چې دا تجارتي لار د څه او د دې ګټې بچوي په دې اړه ریپورت لولند د میو رستاورو د پاکستان د پلان جوړونی او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2030 کال به سرته ورسیږي احسان اقبال زیاته کړ چې دا پروژه به په داسي توګه تر سره کوي چې د ملک ټولي صوبې لا ګټو او اسانتیاو برخمنې شي د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسي پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت د لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار د ګوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي هغې لپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ ور دی ٹرین چلے آخو صرف مال اڑل اڑل دی کنا آخو باسی میں اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ ور دے کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دب سنو سیما کے دور اتلیش یو شہر ریشم باندھے جی کم زی کے ہم لگا دی تخکاری لگا کیلی شی مانسیر سرا مانسیر نبرا بٹ گرام چتر پلین دس علاقی دی کنا او پٹن دے دغه دې کې دې شي او جوړ شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځینې دي چې دې کې پښتون ولا اخلي کې د دوه راکلي شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پوت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیریږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړند دي کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای چې په پاکستان کې په خاص توګه په بلوچستان او کراچۍ کې د فرقیز تشدد پیښې رامنځته کېده د دې ملک د حکومت او استخباراتي ایجنسیو ناکامي څرګندوي. د خبرې د یاد ګوند مشر د یاد سازمان مشر زهرا یوسف له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې. په دې اړه رپورټ لولند د مې وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د کراچۍ په ښار کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربېره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچۍ کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامي په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے.
پا کراچی کے لا قانون سره سم رینجرز دا پورا واک ورکړ شوی دی. دلته د ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي. نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي. دا د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي او له دې څخه دا هم ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري.
فرانس پریس خبری اجانس د مئی پر 15 په یو رپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولې آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیرې یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیعه مسلک وګړي وژلې دي. دا رپورت لیکي چې په پاکستان کې شیعگان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې له خپل جمهوري حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کوو نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې ښار نه یو. نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان په نښه کوي چې دا د هغوی لپاره یو آسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکېده، سلام مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقه ایز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه به د قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي، او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږۍ له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سوو ډلو تر څنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
په پاکستان کې اکثر د ترهګرۍ د پیښو څخه وروسته د چارواکو او میډیا لخوا دا تور لګول کیږي چې د داسې پیښو ترشا بهرني طاقتونه یا استخباراتي ادارې دي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د پاکستان ریاستي ادارې رښتیا هم دومره کمزوري دي چې هر وخت د داسې بریدونو په مخ نیولو کې پاتې راځي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
نہ دیکھے زموں کا ریاست کمزوری دا بار خلق با مداخلت کی جتو ملک ہوئے نو اگر بستا دا کمزورے نے استفادہ کی پاکستان کپنے کمزورے پٹی کی چکم مسائل دی اگر حل کی نو بیا با مطلب یو یو نیم واقع ہو جاتا کی نہیں چاہتا 14 نو ہوا یا 14 سبن صدا سے سرخا کرے واقع ہو اس کو خدا کم طریقے بل جوش کی داسی بہن کی دلتے چکم دا دغدی کل قاعدہ دا ہوگا سرا تړلې نور ترخه تنظیمونه دي د کم ځای راغلي خو دا زموږ د ریاست ولا اجازه ورکړې او دلته چې کم دی نو دلته پاکستانیان دي دا دلته اوسي پاکستان کې وګوره سیاسي او د جهاد دی هغه باندې چې کم دی موږ د سیاسي حال درو باسي او فوجي حال درو باسو کوی کم ځای کې چې فوجي حال پکار دی تر سیاسي او بس چې کم ځای کې سیاسي حال پکار دی تر فوجي حال درو باسو.
بریگیڈیئر صاحب جدہ قسمر وسطوار ڈلی دی یا داغی مشران دی ندی مرکزون خم دلتا پا پاکستان کی دی او دا سے پکلو بانڈو کیم نے دی بغٹ غٹو خارون کی دی او اغی دغا ذمواری ہم منی بیا دا پاکستان چکم فوزی اسٹیبلشمنٹ دی اغی پزیر دی چی دغا خلق کنی سی اغی دا سزا ور کی اغی اوم دا خبر کی چی دا بہر ملکون خلق دی نو دا دی انجام بسی دا دی مل دا پارا
کراچی کم سیاسی قیادت دے اگر دس نائل دے اور دس پیمانہ چھ اگی ددے اہل ندی چھ اگی التا انتظام اچلئی دے اور دس گروپوں خلاف چاہیے مرد جو بلا داغی کار دے اور مضبوط تھی الت چکم دے نو آگا تعاون نشتا دے اگی خپل سیاست کئی پنجاب کے چکم دے دا سے یو کاروائی پکار دا سے دے لکہ دا مچو یو گبین دے اگیلا وی کتے مور اور ایسا دا مچے چکم دے دے را پرش نو پنجاب کے دا صورت حال دے دا کابل کے پرون حملہ ہوش پدش پہ پا کابل کے چکم بیان ورکڑے ہو کا وزیر اعظم ورکڑے ہو کا دا فوج صاحب لخکر ورکڑے ہو آیا مونگ پا غیب آدھے چکم دے آگے مانے سو کھڑا لے اور دا دیزے نشوے دے مونگ اگری سر پدے بندر آبیتا ہو کھڑا چکم دے کم دے نشوے پاکے دو پاکستانی آنا پاکے بدے
نو بریگیڈیئر سے مونگ چگورو دے تاریخ پدی اگدو کے اکثر وسلوار ڈلے دے افغانستان دے جہاد دے پارا دے پاکستان دے استخباراتی دارو لخوا ٹرین کے دے دا غی حسل ابزائی کے دا آیا دا غا پالیسی اوسم آغا شانتے دا
پدے بنے بالکل بکلے باندھے یو سویری کی پسما کا باندھے لگا تھا کابل پر لپسے حملے روانی تھی کہنا
جی
دا کوم ځای کې دا په کار چې مونږ یا خو مونږ پاکستان وو چې دا زمونږ د خاورې نه شي، دا دغه نه شي دي، دا افغانستان د خاورې نه شي دي. په دې چې کوم څه دغه دي د سرکړدار مشران دي، هغه ټول دلته ناست دي. مونږ د افغانستان غوښتنه خپل دغه نه اوچت کا، خپل دغه خلک اوچت کا، مونږ نه اوچتو دا نه چلیږي. زما په خیال باندې تر څو پورې چې مونږ دغه مسله هم نه حل کړې، دا افغانستان نه مسله نه حل کړې، زما په خیال باندې دا مسلې دا حل نه دي چې دا مونږ کوم اوس کوو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني، بلکې غوښتنه کوي چې د نور پاکستان غوندې دی هلته هم د آزادو انتخاباتو له لارې بلدیتي ټاکنې وسی. دا پریکړه یا د غوښتنه د سیاسي مشرانو د جمعې په ورځ په جمرود کې په یو غونډه کې کړې ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری پرې رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په ترسره شوې غونډه کې د خیبر قبایلي سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی، غواړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن ترسره شي. په دې حکله د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده.
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده، د کونسل تجویز مونږه نه ده ورکړې. مونږه دا ویلو چټسو هر یو ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشن شي، لوکل ګورنمنت ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټې لپاره. لوکل کونسل مونږ نه ور کړی، لوکل کونسل دی چې کړی دی دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې، ځکه مونږ ټولو سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی، که په خیبر کې شوی دی، که په وزیرستان کې شوی دی، مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړی دي، مونږ مسترد کړی دي، ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دې کومه خبره کوي دا دې هغه تجاویز دي کې نه دي شامل.
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې داسې کونسل مخکې هم جوړ شوی وو، خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو.
ور په تیر ایجنسی کونسل کې زه پخپله یو کونسلر پاتې شوی یم. تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو. قانونی طور حکومتی طور اختیار د مونږ سره نه و. بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یار څه اوسن کیږي و نه مخکین کیدو بیا بین کیږي. کما پیری چې د کونسل چیرمین پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وی، نو ډیر افسوس خبره ده به هیڅ کله مونږ قبول نکوو، هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي.
د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
خو کومې چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي، هغه لا پکار دي چې یو ذمہوار او غیر جانبدار انتخاب شي، هغه په دې وټ په ذریعہ باندې وشي، او هغه عوام خوښ کی او هغه مخکې ولګي او هغه خپل فیصلې حکومت سره کوي. پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخکې کړي شي، هغه نه رایه وخسته شي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دی.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوقو نم محرومیم. دلتا عدالت نشتا، دلتا انصاف نشتا، دلتا ما ماں دس یو نظام مسلط تے شاغا فرد واحد دے پولیٹیکل ایجنٹ دے. پاکستان چھ کم آئین و قانون دے پٹرول پاکستان کے دے آغا پکارا چھ منگل امرا کی
یاد دیویش پا دے ورستو کی دا حکومت لخوا ٹاکل شوی فاٹا ریفارمز کمیشن دا خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکٹری اعجاز قریشی پا مشرائی کی دا فاٹا دا اصلاحات و پاڑا دا خیبر پختونخوا گورنر گورنر تا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وړاندې کړي دي چې ځنې سفارشات سره یې قبایل اتفاق نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې. اسرا لومن در سره د سټوډیو کې د راځي لاغ څخه د خبرونو لنډیز واو.
عوامی نشل گند خاشغر گوادر کوریڈور لارے د ممکنہ بدن پھڑا نند کو کوٹا کے ٹول گندی جا غونڈا را بللی جا مشل دو خبر ہلوائی شے د یاد گن مشر اسکندر ولی خان او دغه گن یوش میں نو لو کلی سے سوال پروند جمعہ پروز کوٹے تار رس دی دی یاد وی چھ د شروع پروز د وزیر اعظم نو شریف کو مشر د خاشغر گوادر اقتصادی راہداری پھڑا شو ٹول گندی جا غونڈا کے پارلیمان کڑو تا باور ور تو شو چھ ب منصوبہ کے ہس تس ما بدلون نہ دے شوے کو ملت پھلو سیاسی گوندونو دغه نمونه دوی تور لگوی مرکزی حکومت خاشغر گوادر کوریڈور پخوانی لار چې پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هېواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشهد ته وویل چې په کراچۍ کې پر شیعه‌ګانو له شوي بریدا داسې ښکاري چې حکومت د وسلوال ډلو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري. یادوي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې په ورځ شوي برید کې درې څلوېښت کسان ووژل شوي وو. په خبر اجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمهور پرسب کې د یوې نا دولتي ادارې لخوا په رابل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې په کې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسي کونسل د جوړولو ویل شوي. افغان چارواکو پر مشر ویل چې د غور ولایت د چارسدی ولسوالۍ جګړه تر پنځه ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګوبه سره پرون پای ته ورسېده. د امریکا په باسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوړ سرنایب ته د مرګ سزا ورول شوې. او د عراق پوځي چارواکو ډي پي خبر ایجنسۍ ته ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدو چې اسرار الله مومن وړاندې کوو. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورسپانو ادارې وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستی دی. نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختمیږي، بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي، خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو را گیر کړي شي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی، خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخیری کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي، او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورله د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل پلو خور نخ پریدون کے مشرق ورسپان خپل ادریا کی وای چی د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان یو دستوری ته خپل خطاب کی ویلی دی چې تیر وختونو کی د تعلیم سانګی ته توجه نه دور کړی شوی، او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده، او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوی دی او نور یو کم دیر زربا هم اغستې شي. ادریا د وزیر تعلیم دخلی وای چی د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو، او هر هغه استاد چې خکار کوي ورته به انعام ورکول کیږي، او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دی. ادریه مخکلي کې چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوس هم د ان ټی ایس ټیس نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی، او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي، خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی، او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخله وی. پکار دی چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټول مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورټ پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. نور تفصیل له ګلای ازاور.
نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگټن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي. خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگټن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجله زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوي پالیسي ولري. نیشنل انټرست مجله لیکي چې د واشنگټن لخوا جوړ کړل شوې اړیکې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوي پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوي بند کړي. مجله لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حمله د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دی بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکوونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به یې له خپلو خلجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14مه نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14مه نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په هکله خپله کلکه ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په هکله له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یا د سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر 14مه نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي نوی وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې دا چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمی تړون ته به ورسېدل شي که نه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته په سفر تللی دی. نوموړی به تر درو ورځو هلته وي او له چینی چارواکو سره به د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې اترې کوي. فرشته جلازی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل پلرني کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندر مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو سلامونه می ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د تیاتر یا سټیج درامې په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د یو ادنۍ مینی تر سرلیک لاندې د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو او په اخره کې به واورو چې یو شمېر ننګرهار میشتي ادبي فعالان په ستاین لیکونو او مډالونو نازول شوي دي. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د سټیج ډرامو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی چې تیر کال یې د سټیج ډرامې په برخه کې د افغانستان په کچه لومړی مقام هم ترلاسه کړی و. خو له سمودې راهیسې یې د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د سټیج ډرامې په پنی برخه کې زده کړې ورکړي چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ یې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخي، نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردان یې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړ. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابر کړي ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د شهادتو په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي، په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کمه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثيل یو روح مراکسي، دا کشره د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثيل کولای شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
وانم حبیب الله د درنولو سوالید نه هر ولایت اوسیدونکو ایم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زدهونکو ایم. درې ورځې دا ورکشاپ موږ درا کړی شو او نو دې کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ درا کې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولې شو او یو ډرامه موږ جوړولې شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زدهونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړو چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په اضرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یوې خوا د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سپرلنۍ مشاعرې دوام لري، له بلې خوا په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو له امله داسې ځانګړې مشاعرې هم جوړېږي چې شاعران پکې له جنګه کرکه او سولې راتلو ته هیلې څرګندوي. همدغه شان یو مشایره تیرونه د انعکاس په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو له اړخه جوړه شوې وه چې پر شاعرانو سربیره ورته یو شمیر مدني فعالان او قومي مشران هم وربلل شوي وو. نور حال په ریپورت کې.
بس تیرا سے چنو رسولم کڑو شر نا کیوں نور خبر دٹو پکا او دسنگر نا کیوں نور خبر دٹو پکا او دسنگر نا کیوں
دادل جانان پغت کی لجنگ کرکا او سولی تبلن دا انکاس تالار سفر اوزی چرته چې ننګرهار میشتي شاعران وربلل شوي وو او د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې په مشاعره کې شعرونه وویل. د دغې مشاعرې یو تن ترتیب کوونکی نصرت الله نصرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مشاعرې له جوړېدو یې موخه دا ده چې خلک سولې ته وهڅوي او له جنګه څخه کرکه وکړي.
د هیوادنۍ مینې په نوم کوم مشاعره چې موږ په لاره اچولې ده، دې څخه مه هدف دا ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي. دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولی شو چې د شعر له لارې نه د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅوو، د جنګ نه یې کرکه پیدا کړو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د هیواد ناخوالې او د هغو کورنیو د زړونو اوازونه بیان کړي وو چې په جنګونو او ځانمرګو بریدونو کې یې عزیزان قربانی شوي وو.
تر څو به د مرګونو جنازې وي په دې ښار کې، تر څو به مو د خلکو سترګې سرې وي په دې ښار کې، راځئ چې په ډګر د سولې ټول سره راټول شو، تر څو به رانه ډکې هدیرې وي په دې ښار کې، د چاو سر به یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي، چاودنې مو په خدای ډېرې درنې وي په دې ښار کې.
خو خسرو وینو لمبېدلی را ته ښکاري، ننګرهاره ژړېدلی را ته ښکاري، دا د کوم ظالم د لاسه په تا وشل بزړګي باندې داغلی را ته ښکاري. غریب ورور اتلی به کار روزګار ته په سینه باندې ویشتلی را ته ښکاري.
جنګ د تخلیق او تعمیر ځای نه پرېږدي، جنګ پټي وران کړي، کارخانې ورانې کړي، د جنګ د توپو د ټینکونو درزا
په دغه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم د خپل هیواد د ناخوالو غم ژړلی وو.
سوله د الله مر سوله کې ژوند غوره دی، په سوله کې سکون دی، ژوند په سوله کې دی، دامل تړون دی، ژوند په سوله کې دی.
دغه مشاعرې ته د پښتو شاعرۍ ګڼ شمېر مینوال او مدني فعالان هم وربلل شوي وو. نور آغا ځواک چې مشاعره یې تر پایه اورېدلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان مشاعرې کولی شي چې زموږ د ځوان نسل روحیه د هیوادنۍ مینې په اساس پیاوړې کړي.
فکر کوم چې د همدغسې مشاعرې کولی شي چې زموږ په ځوان نسل کې یو ځل بیا دغه احساسات راوپاره، یو موږ یو ځل بیا خپل راتلونکی نسل په ملي روحیې سنبال کړو چې تر څو وشي کولی هغوی د صلحې په رابطه او په نورو مسایلو کې خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي.
د شاعرانو په وینا د دوی مسؤلیت جوړیږي چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د دوی غږ ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسو افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې په فعالیت بوختې دي چې ځینې یې اونیزي، ځینې یې پنځلس ورځنۍ او ځینې یې محلنۍ غونډې ترسره کوي او د پښتو ادب چوپړ کوي. په همدې خاطر د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمېر ادبي ټولنو مشران په ستاین لیکونو او مډالونو ونازول چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د ادبي ټولنو مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه تیره اونۍ د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په جلال آباد کې ادبي بهیرونه د خپل ادب او فرهنګ د پراختیا تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم ملاتړي دي، نو ځکه یې مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کېږي.
جوړ شوی دی چاغه کې یو ختیځ ادبی بهیر دی، جلال کوټ ادبی خوځښ دی، اصلاح ادبی بهیر دی، د کور په نامه د ښځو بهیر دی، او دغه شان ځوان ادبی بهیر دوی وکولای شو چې فرهنګ ته ډېر خدمت وکړي په دې برخه کې، او د اطلاعات فرهنګ ریاست ملاتړی دی په ټولو برخو کې. هغې جملې څخه یو د نارنج ګل نوم اخیستلی شو چې دې دوستانو په دې کې اخلاص وښود، نو موږ دوی په ایوارډونو باندې ولمانځل. نو په دې سره موږ دا ډاډ ترلاسه کولای شو چې د ننګرهار ادبی بهیر په مجموع کې او پښتو ادب لپاره به لا ستر خدمت وشي، او په دې برخه کې به موږ ډېر اوچت ګامونه نور واخلو، د سترو فرهنګي لاسته راوړنو شاهدان به اوسو.
په ننګرهار کې کور ادبی بهیر چې میرمنې شاعرانې پکې راټولې دي او هر اونۍ غونډې او مشاعرې جوړوي او په لسګونو شاعرانې پیدا کړي، د دغې بهیر مشر مقدس احمدزی ته هم مډال او ستاینلیک ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا چې زه خپله یوه شاعره یم، شاعره په همدې مکلفه ده چې هغه د شعر ولیکي او د شعر له لارې د خدمت وکړي دې ټولنې ته. دا چې ننګرهار د ادب کور یادیږي او د ادب زانګور ته ویل کېږي، په همدې خاطر مونږ خویندې ورونه په یو مزل روان یو، دا کوشش کوو لکه څنګه چې ننګرهار د ادب کور دی همداسې د ادب کور په نوم باندې پاتې شي. دا چې اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته مډال راکړو او مونږ ته قوت راکړو خدمت.
خود ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین متمل بیا وایي چې په کار دا و چې د هرې ټولنې کار ارزول شوی وي او بیا په ستاینلیک او مډال نازول شوی وي.
ختیځ ادبی بهیر چې مسولیت زما په غاړه دی، په سر کې ختیځ ادبی بهیر ته واډ ورکړ شو. خو زما نظر په کې دا و چې باید د دغه بهیرونو ارزونه وشي چې کوم یو ښه کار کړی وي، نو هغوی ته د یوې واډ ورکړ شي، نه چې ټولو ته. او که په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور یا دولت لخوا او یا نورو ټولنو لخوا واډونه ورکول کېږي، باید په هغې کې ارزونه وشي، هغه خلک یې هغه ټولنې چې ډېر کار کړی وي هغوی ته دې ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د لنیس او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د اطلاعات او فرهنګ ریاست دی کار ته په خستر ګوري.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست باید لا سو کال وړاندې دا کار کړی وای چې کم ادبی بهیرونه په دې منطقه کې فعال دي، داخله کې نازولي وي، استایلي وي، او د دوی د زیږی پښتنه کړی وای، د دوی د مشکلاتو د حل پښتنه کړی وای، ځکه چې دا د اطلاعات او کلتور وظیفه ده. اوس هم چې ختیځ ادبی بهیر ته او نورو ته دا استایلیکونه ورکړل شوي یا مډالونه ورکړل شوي دي، زما نظر دا یو ډیر ښه کار دی. او د ننګرهار اطلاعات کلتور چې وسم راوي شوې ده بیا هم خاده
د دې ته وی چې وسمه حال په سرکاري توګه ادب او فرهنګ ته پام نه اړول کیږي، همدا د بی بهیرونه دي چې د پښتو ادب سنگري ګرم ساتلې ده. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد حسین.
دستور د محبت د زمانہ دا دا شکان سر کوادا دستور د محبت د زمانہ دا دا شکان سر کوادا وقار را سم یم کم شلیگا چرا سم سم خدا